تعقیب کردن. امیدوار هستم از ویروس کرونا در امان باشین و روحیتان بلند باشه. خدا نگهدارتان.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی. نن سه شنبه د خبرګولي د 14 نیټه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعا ورت کړی چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله د مرسوي وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې چیرې خلک مظاهره باندې نکړي پوځ به د مداخله لپاره ورواستول سي. په دغه هیواد کې لیوی اونۍ راهیسي د پولیسو په توقيف کې د یو تورپوستي د مړ کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دوغ او نور موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انتخاب اورو.
په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلې او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په کندوز کې چارواکي وایي چې د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل هغه مهال وختي چې تېره ورځ ماښام د خانآباد ولسوالۍ د جنگل بشي په سیمه کې د کارګرو پر یو سرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي وویل څلور تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و چې د درملنې لپاره د کندوز او ځایي روغتون ته استول شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنگل باشي سیمه کې د وسلوالو طالب چې د خانآباد جنگل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. عموما د خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ماینونه ښخوي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدورکاران شامل دي چې کلیو او بانډو په کروندو کې د کار او مزدورۍ لپاره روان و. طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. دا وسلواله ډله ډېر کله دغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبل واوړي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه مرګري سرتیري وژلي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مورچل شریکو ډزې کړې دي. د بو ویل چې دغه کس د دوو وژل شوو سرتیرو وسلې هم ځان سره وړي. بلخوا د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس پر سیرن ټپي کړی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن 10 بجې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی چې که د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل شي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دغه وړاندوینې د افغانستان د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو پر بنسټ کړي. له دې سره د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80-90% د کووید-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په ځینو مناطقو کې د نړۍ د دې وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو په ځینو نورو کې لا هم په چټکۍ خپرېږي. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړې. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړي د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ شو بلې شمېرې په ډاګه کړې دي. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړېدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راخیستې. د تیر کال د نومبر څلور ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي سره لګل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي وګړي د وژنې پر ضد د اعتراضونو له کبله پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوي او هغه هم له ایالاتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. 46 کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی ونیوه او د نیونې پر مهال یې په داسې حال کې چې د پړ مخې پر مځکه پروت و د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بې واقعیته ده او ما فکر باندې کوم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاتوي لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری سي؟ په دې اړه تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د غړي اچار خبريږي. د دوغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د احتمالي مړینې خبر رد کړی دی. دا په داسې حال کې د چی فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوي دي. لبلی خوا طالبانو تنیدې سرچینو د دې راپور پرد سره وویل چې د اوازې د دې ډلې د کمزوري کولو لپاره خپریږي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه خودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله ریپورت ورکړی کېدای شي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلی چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو څه نه دي ویلي. د فارن پالیسی د ریپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملا هیبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی، او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوی وه. فارن پالیسی مجلې همدارنګه لیکلي چې په کورونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي، خو طالب ویان صبیح الله مجاهد دغه رپورټونه تشې اوازې یادې کړې او ویل چې دا ډول رپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا په کورونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو له پوځي کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو رپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرغله ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ، ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لوري سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي، په طالبانو به د واشنگټن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړی ده. ښاغلی اعظمي په جواب کې داسې وویل:
په دې کې دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د شرق حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغه په ډیر واضح شکل باندې د نورو تروریستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغه باندې عملي مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپل ډلې پریښي ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دي کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایدیالوژیکي دي، بل د جنگ ادامه ده چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپل په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنیش شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي ترستانو ډلو سره خپل اړیکې ته ادامه ورکړي ده.
اسامی صاحب، زلمی خلیل سات سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملی اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. دا خبرې پر طالبانو د بی باوري معنا لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکي نظامی اقدامات لاره یغی د لمنځه یوسي. کچیر طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی نو تر اوسه به کړی وای. داعش ولې د دې توانایي بیا هم لري چې حملې وکړي؟ نو زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی، دا دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسي، حقبینه اوسي، چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنگیالیو پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو په لیدو ته هیله په زیاتېدو دي، اسامي څه فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډېر زیات بحث په پر کېږي اوربند وي، او کله چې اوربند طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډېر روښانه کېږي، چون چې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل حملو ته ادامه ورکوي، نو دغه څه به لا هم ډېر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نورو ډلو په همکارۍ خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډېر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نو ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
تاسیز مرجغلا ازادی رادیو اوری د سولې او شخړې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی څخه مو د هغه څرګندونی اوریدي.
ازادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستيال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې ک روغتيایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد په تراتلونکو دوه میاشتو په سرسامون کې توګه د کورونا وایروس خپرېدو شاهد وي. شاغلي صالح دغه وړاندويني د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتيایي بنسټونو د اټکلونو لمخې کوي. تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80 تر 90% د COVID-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. روغتیايي چارواکي بیا وایي چې دوی د اړتیا وړ هغه سمپلونه معلومولای سي کوم چې ورته مراجعه کوي. نور حال له فیروزی عزیزی څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 14,000 زیات څه، په دغه هیواد کې اندېښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي افغانستان د کرونا وایروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دا وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیايي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیايي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا وایروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح، په افغانستان کې د کرونا وایروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پرته هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرځمندیز، قرنطین او روغتیايي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمرای میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا ماتکرو او سلورم پراو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره ته مکیږي د اسد میاستې په منځنۍ ورځو کې به دغه ویروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به له منځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او زر به پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاست کې د تایید شویو پیښو کچه 640 لوړه شوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د کووېډ-19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځني ډول له 10 تر 20 وي، خو د عامې روغتیا وزارت یې واضح د 10% ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره لدی چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا مهال تقاضا زیات وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا مهال د تشخیصلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګری ما فعلا ارزه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمیره 1950 مثبتې تایید شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ-19 ناروغۍ پیښو شمیر 4509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان ثوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د داعش ډلې په اړه یو راپور او دا چې په افغانستان کې افغان ځواکونه داعش ډله او طالبان څومره ځکه کنټرولوي. افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاسوب شي وهي. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم په هیواد کې درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. پر دې موضوع احمد تکل راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تیرونه د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلي کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخه حکومت د افغانستان د ټولو 412 ولسوالیو په سلو کې پر 10 او طالبان په سلو کې پر 10 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړه روانه ده. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر لپلوه د طالبانو پر تله برلاسه دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنگیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری تختی او مانویات کمزوري دي چې علتونه د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایت مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز CNA امنیتي څیړونکي جناتان شردن ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوځ د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبعیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډېره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هومره پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شردن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکیچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یوه پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپلمنځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالی هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهان یې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. طالبانو په پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندې کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان پنځم لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو، لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی. خو اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې څه کوي؟ افغان امنیتي ځواکونو نږدې درې اونۍ مخکې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د مشر ابو عمر خراساني د نیولو اعلان وکړ. د خراساني نیول کېدل د داعش ډلې د ماتو د لړۍ یوه مرۍ وه. په 13 اپریل میاشت کې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر عبدالله ورگزای له یو شمېر ملګرو سره یو ځای ونیوه.
تاسی ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې کچيري خلک مظاهره باندې نکړي پوځ به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ټرمپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روان دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنگي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوی چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
by the brutal death of George Floyd.
پوتینګاری وکړ چې د هغه اداره به داسې مظاهره چپن شوتو او چور او تالان تمامېږي و نزغمي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپنی مانی په روز ګاردن کې خبريالان ته وویل دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زرګونه په درنو وسلو مسله عسکر او پوځیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استوم څو د لارینونو چور او تالان بدماشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادۍ مخنیوي وکړي. ډونالد ټرمپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي ژغ باید د قهرجنو تالان چوونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ټرمپ په روز ګاردن کې خبريالانو ته دا بیان ورکاوه سلهاو کسان دې ته مخامخ په پارک کې د اعتراض لپاره راوځي شوي وو او د ټرمپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکه بهونکی ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماښام له 2 بجو ګرځبندیز اعلان شوی دی. په نورو ښارونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب د مخنیوي لپاره ورته اقدام شوی دی. هغه امریکایی پولیس چې د تور پوستي امریکایی جورج فلوید پر غاړه زنګون ورې شو او هغه ملکړی ونیول شوی او د قتل تور باندې لګیدلی دی. تورن پولیس ډیریک چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسؤلیته هم ایستل شوی دی. چاوین د مې په شپږویشتمه نیټه د جورج فلوید د نیولو څخه وروسته د هغه لاسونو ته ولچکونه ورچولي وو او بیا یې هغه پر ځمکه غورځولی وو. دا صحنه په سیمه کې یوه ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږڅلوېښت کلن فلوید په ځمکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل زنګون وریښی دی. فلوید په مکرر ډول له دې پولیسه غوښتنه کوي چې له غاړې یې زنګون لرې کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلی، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ سو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښاره مظاهرې پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه په غبرګون کې د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې که یې ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه وویل چې د دې لپاره به د حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. جو بایدن ډیموکرات دی. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. د امریکا د نیویارک ایالت والي اندرو کومو چې هغه هم دیموکرات دی پروند امریکا لا سینن تلویزیون سره په دې اړه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پوځیان د وضعیت د کنټرول لپاره ایالتونو ته واستوي وویل چې دی دا خبره ردوي. اندرو کومو وویل موږ مننه کوو خو نه، موږ پوځیان نه غواړو.
تاسو آزادي رادیو اوري. په کابل کې 4:30 سوي دي. د ازادي راډیو د پروګرام نیمای تر رسیدلی اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي که روغتیایي لارښوونې خلک په پام کې ونه نیسي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل د مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ د جنګلباشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. وروزګان کې چارواکي وایي د طالبانو یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلي. د وروزګان د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل پیښه تیره شپه د تیرنکوټ ښار د سوفیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او یو کس پر خپل مرچل شریکو ډزې کړې چې دوه پولیسي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. که څه هم د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو بیا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمېر له 315,000 تنو اوښتی دی. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټولې ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم اوریدونکو تاسو ته هغه اس ام اسونه یا پیغامونه ولولم چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولایت څخه لیکلي دي د جنگ د دواړو خواوو ترمنځ له رامنځته سوي باور څخه باید د تلپاتې سولې لپاره عظیمي استفاده وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د حکومت او وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د ملکي وګړو له وژلو دې ډډه وکړي. شمس الله وطن دوست له لغمان ولایت څخه لیکلي دي چې زما د دولت څخه غوښتنه داده چې په درملتونو کې پر دواو باندې د کلدارو نرخ لیکلی وي، دوی د افغانیو په